نوري صاحب خوش آمدین.
بله ستار فروخت تاسو ستړي مشي. په دې خبرونه کې اورئ چې په فراه ښار کې بیا د وسله والو طالبانو حملې پیل شوې دي. دغه راز د ناتو یو لوړ پوړي چارواکي بیا ویلي چې هیله مند چې افغان ځواکونه به سږ کال د وسله والو طالبانو پوځي ځواک کمزوری کړي. پر دې موضوعاتو په او دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د فراه په ښار کې بیا جګړه پیل شوې ده. افغان ولسمشر د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت په خپاره کړي ویډیوي پیغام کې د دولت په وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د روژې د درناوي لپاره عبادت کوونکو ته ستونزې جوړې نه کړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې د ازبکستان د ولسمشر تود هرکلی وکړ. د فراه په ښار کې بیا جګړه پیل شوې ده. له فراه د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې تېره شپه له لسو بجو وروسته د ښار په مختلفو برخو کې نښتې پیل شوې چې په یو شمېر سیمو کې تر اوسه روانې دي. شیبه مخکې احمد شاه فطرت د ښار د وضعیت په اړه وویل:
کړي دي هغه وسوال چې یوه ورځ مخکې فراه ته راغلی وه، یوه برخه یې د فراه څخه وتلې وه او یو بله برخه یې د فراه د ښار په نږدې سیمو کې ځای پر ځای وه چې تېره شپه یې لس بجې شاوخوا په ناڅاپي ډول پر هغه هدفونو چې دی غوسل بیا هم بریدونه وکړه.
د ازادي راډیو د خبریال په وینا وسله والو طالبانو چې ویل کېږي په ښار کې پټ شوي وو د محبس په ګډون په څو دولتي ودانیو حملې پیل کړي دي. په فراه ښار کې د وسله والو طالبانو لخوا بیا حملې په داسې حال کې پیل شوي چې تېره ورځ افغان او د ناتو چارواکو وویل چې ښار په بشپړ ډول د حکومت تر کنټرول لاندې راوستل شوی او وسله وال طالبان په شا تمبول شوي دي. نن د روژې مبارک میاشت لومړۍ ورځ ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د روژې په مناسبت په خبره کړې ویډیوي پیغام کې دولت په وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د روژې د درناوي لپاره عبادت کوونکو ته ستونزې جوړې نه کړي.
امیدوارم طالبان و دیگر گروه های مخالف افغانستان حرمت مای مبارک
را هله من یو چې طالبان او د افغانستان نور مخالف ډلې د روژې مبارک میاشتې حرمت مات نه کړی او د عبادت کوونکو د ویرې او ناامنۍ باعث نشي. تر دې مخکې په هلمند کې مدني فعالانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له حکومتي ځواکونو او طالبانو غواړي چې د روژې په ویاړ اور بند وکړي. د غزنی چارواکي وایي د ښار له څنډو دولت مخالف وسله وال په شا شوي دي. د غزنی دیوالي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته تېره شپه وویل:
لمی که برغه په دې لور مچ د پیر مشکلی چې ساتور راځي د شهر په څنګه د غزنی ولایت د مرکز په اړه باندې کې هیڅ راځي مې کې چې لمی که برغه نه درانه شوی او د دې ځکه چې په اقتصادي د ازاسي مې کې ځای دی.
پرون د غزنی په یو شمېر ولسوالیو قرباغ، زنخان، اندړو، ګیلان او جغتو کې جګړې وې. د راپورونو له مخې د دې جګړو په ترڅ کې 22 افغان سرتیري او نږدې 50 وسلوال طالبان ووژل شول. تر دې حملې وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې د غزنی ښار د طالبانو له جدي ګواښ سره مخامخ دی. د ازبکستان ولسمشر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د استراتیژي بشپړ ملاتړ وکړ. ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د شوکت میرزیایف هرکلی وکړ. سپینه ماڼۍ وویل چې په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاري او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر مسلې هم خبرې وشوې. ترامپ وویل چې متحده ایالات د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې له ازبکستان سره تاریخي شراکت درلود. میرزیایف هم ترامپ ته ډاډ ورکړ چې هیواد به په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د روانو هڅو ملاتړ ته دوام ورکړي. پر امریکا د 2001 کال د تروریستي حملې وروسته په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پیل په کلونو کې ازبکستان په دې هیواد کې د القاعده په ځپلو کې د امریکا کلک ملاتړ کړی و. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 60 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دغې ادارې ویلي چې دغو سیلابونو په سمنګان، تخار، کاپیسا، بغلان، بدخشان، بادغیس، غور، پنجشیر، سرپل، غزنی، پروان، بلخ او هرات ولایتونو کې شاوخوا 343 کورونه وران کړي او نورو 463 کورونو ته یو څه زیانونه اړولي دي. د طبیعي پیښو پر ضد مبارزې د عمومي ریاست مرستیال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل چې د نورو ورښتونو امکانات هم شته. د هوا پیژندنې سرچینې خبرداری ورکړی چې ښایي دا سیلونه تر راتلونکو 15 ورځو د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې ادامه پیدا کړي او موږ ښه تیاریانې ورته لرو. دغو سیلابونو همداراز په سلګونو څاروي وژلي او څه کم 200 جریبه ځمکه هم له منځه وړې ده. دا هم د سیمی او نړۍ خبرونه. د سیمی او نړۍ خبرونه بیا هم په سپینه ماڼۍ کې د ازبکستان د ولسمشر د توت هرکلی په خبر پیلو. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې د ازبکستان د ولسمشر هرکلی وکړ. ډونالډ ټرمپ له شوکت میرزیایف سره نږدې یو ساعت خبرې وکړې. له 2000 کال را په دې خوا دا لومړی ځل دی چې د ازبکستان یو ولسمشر په رسمي سفر سپینه ماڼۍ ته ځي. تر غونډې مخکې ولسمشر ټرمپ خبر اعلان ته د میرزیایف استاینه وکړه.
It's a great honor to have the president of Uzbekistan with us.
داستر ویل دی چې د ازبکستان ولسمشر دلته لموخ سره دی. د هغه څوک دی چې په خپل هیواد او هر ځای ډیر درناوی کوي. ترامپ زیاته کړه چې د امریکا د پوځي تجهیزاتو د اخیستو په ګډون به پر مختلفو موضوعاتو خبرې وکړي. د ازبکستان ولسمشر دا لیدنه کتنه یوه مهمه تاریخي پیښه وبلله. ویل چې متحده ایالاتونو تل د ازبکستان د ازادي، استقلال او ځمکني بشپړتیا ملاتړ کړی دی. هند روژې په مناسبت د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پر خپلو ځواکونو غږ کړی دی چې د یاغیانو پر ضد عملیات ونه کړي او اوربند وکړي. دا په تیرو 3 کلونو کې لومړی ځل دی چې نوی ډلۍ داسې پریکړه کوي. د پاکستان لشکرې طیبه ډلې له دې اوربند سره مخالفت وکړ، خو په سیمه کې د یاغیانو یوې بلې ډلې حزب المجاهدین تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د پاکستان په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې له افغانستان سره په یوه ورځ روژه وي، خو په پنجاب کې ډېر کله یوه ورځ یا دوې ورځې وروسته روژه پیلېږي. سږ کال په اسلام آباد کې هم نن د روژې لومړۍ ورځ ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي. د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په فرا کې بیا د وسلوالو طالبانو حمله پیل شوې ده.
د فرا پر درو څلور نقطو چې معلومات مو تر سپری تیر شپه ته ولیدنه شوی دي. یو امنیت کمانډانې او بل بیا هم عباس یا زندانو
په داسې حال کې چې د فرا وضعیت د وسلوالو طالبانو د وړمې ورځې له ډله ییزې حملې وروسته بیا کړکېچن شوی. د ناتو یو جګپوړی چارواکی هیله مند دی چې افغان ځواکونه به سږکال د وسلوالو طالبانو پوځي ځواک کمزوری کړي.
This will be a year that I think you see a second what I would expect to see.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونیسف هغه خبر شوی راپور رد کړ چې وای افغان ماشومان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې وژل کیږي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر شک څرګند کړ چې ښایي د شمالي کوریا له مشر سره د ده غونډه ونشي. او د خبرونې په دوهمه نیمه کې 2 پروګرامونه لرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاته برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. بیا هم زفراته ولایت چې له تیر دوه ورځو راهیسې د سختو جګړو ډګر دی. له فراد ازادي رادیو خبري الوی چې تیر شپه بیا د خار دیننه وسلوالو طالبانو حمله پیل کړې ده. ورسل هغي چې افغان چارواکو تیر ورځ ول د غرض د ناتو چارواکو هم ویل چې خار په بشپل ډول وسلوالو طالبانو تصفیه شوی دی او اوس د حکومت تر کنټرول لاندې راغلی دی. خو روسي راپورونه وایي چې په خار کې تصفیه سمه نه شوی. یو شمېر وسلوال طالبان په خار کې ویل کېږي پټ شوي او بیګا بیا راوتلي حملې پیل کړي دي. شیبه مخکې مې د فرا د خار د وضعیت په اړه په فرا کې له خپل خبریال احمد شافت رت سره خبرې وکړې. هغه د خار د وضعیت او د وروستیو نښتو په اړه وویل.
تیر شپه واقعیان یو بیا ډېر د فرا ولایت وضعیت کړکېچنو ستونزه دلته وه چې زموږ په ګډون ټول خلک تېر ورځ کورونو ته ستانه شو. خو له بده مرغه تېر شپه 10 شاخوا دننه په کورونو کې دولت وسوال مخالفان لکه ځای پر ځای شوي وو. ډېرې شروع شوې حتی د کورونو پر سر، یعنی موږ ډېر کسان زما په شمول تر سهاره پورې ایثار پاتې وو په جګړې کې او ډیر بد وضعیت. یعنی تیر شپه په فرا کې تر مخکې شپوله بدتر وضعیت او ډېر په بد حالت کې وو.
یعنی هدف تاسو دا ده چې په داخل د ښار کې نښتې روانې وي، جګړه روانه وه په داخل د ښار کې، هغه وسلوال طالبان چې په کورونو کې پټ شوي وو راوتلي وو، بیا یې حملې پیل کړې وې.
بلې دقیقا، او دوی له بده مرغه چې په خپل امنیتي ځواکونو هم او همداشان وسلوال طالبانو هم د خلکو د کورونو څخه په استفادې پر بامونو وختلې، او دغه بیا ډزې کولې چې په دې توګه ډېر وضعیت بد وو. او همداشان د فراه پر درو څلورو نقطو چې معلومات مو ترلاسه کړي تېره شپه سخت بریدونه شوي دي، چې یو امنی قمندان یو بل بیا هم عباس یا زندان، او همداشان درېیم یوځي پر ماموریت باندې هم سخت برید شوی وو. په دې بریدونو کې ویل کېږي چې دواړه لور ته مجبور هم اوښتي، خو د کارخان بیا هم دلته اوس هم جګړه روان ده، څه ناڅه د کارخان نشته او موږ هڅه کوو چې ارخام په لاس راوړو. همداشان نوي امنیتي سرچینې چې مې غوښتل مې واخیستل، چې وویل چې څو تنه ځانمرګي هم د فراه محبس ته تېرمې ودانۍ ته ختلي، او اوس هم د امنیتي ځواکونو سره په مقامات بوخت دي. یعنې دا په ټولیز ډول هغه وضعیت چې اوس په فراه کې حاکم دی، او اوس هم چې د فراه په شهر ګورې ځینې کورنۍ چې تازه د بام د سره جګړه ختمه شوې ده، کورنۍ پرېږدي او نور ځای ته ځي.
فترا سه پرون د دفاع وزارت چارواکو د غرض په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ناتو چارواکو وویل چې خار په بشپړ ډول د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. د غرض افغان چارواکو وویل چې تصفیوي عملیات د خار وتلې په لرې پرتو سیمو کې پیل شوي، د وسلوال طالبانو په تعقیب پسې څه وشول چې خار نو تصفیه شوی او په خار کې وسلوال طالبانو خپل ځانونه پټ کړي وو؟
د څن سوال هم دلته دی. تر دې راه ده چې موږ څنګه معلومات کړی دي، هغه سوال چې یو ورځ مخکې فرات راغلی و، یو برخې د فرات خو وتلې وه، او یو بل برخې د فراه د ښار په نږدې سیمو کې ځای پر ځای و، چې تېره شپه یې لس بجې شاوخوا په ناڅاپي ډول پر هغه هدفونو چې دی غوسل بیا هم بریدونه وکړه. او امنیتي چارواکي هم وایي چې ځینې امنیتي ځواکونه د ښار د باندې وتلي وو تصفیه عملیات خاطر، او دلته دننه حمله وشوه. یعنې ستونزه دلته وه. همداشان تېره شپه بیا هم الوتکې د ناتو الوتکې هم وې، افغان هوایي ځواکونه هم وه په ښار کې، د ډېر درندو چاودنو ږغونه هم اورېدل کېدل، ویل کېدل چې بمباري هم شوي په هغو سیمو ته. لامل تر اوسه نه وو راغلی، کوشش وکړو چې هغو سیمو دغه کړو. خو بیا هم امنیتي چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي چې دغه بریدونه شنډ کړي. د خلکو نیوکه دا ده چې کله چې ښار په سمه توګه نه و تصفیه شوی، نو بیا ولې خلکو ته اجازه ورکول کېدل چې خپل کورونو ته لاړ شي او هلته ځای پیدا شي؟
تاسو ویل چې پر څو مهمو ودانیو باندې بیا حمله شوې، یو شمېر ودانۍ او ترڅنګ د خلکو کورونه دي، کچېرې دغه بمباري شوې وي، آیا د دې احتمال نشته چې ملکی وګړي وکړو ته هم زیان رسیدلی وي؟
امکانات ډېر څه خو تر اوسه پورې راپور نه دی ورکړل شوی چې ملکی کسان ته. یعنې امکانات په دې خاطر ډېر څه چې تېر شپې جګړه تقریبا سل سلنه جګړه د خلکو په کورونو کې ترسره شوې ده. هغه مخکنۍ جګړه چې وه کورونه ته ناڅه تش وه، خو تېره شپه خلک سری او خپل کورون دا بیا هم جګړه دې په کورونو کې ترسره.
لفراد ازادي رادیو خبري الله احمد شاف فطرتو چې د خار دی ورستي کلکچن وضعیت په اړه معلومات راکول، څنګه چې مو واوریدل وسلوال طالبانو په خار کې دینه بیا حمله پیل کړې دي په څو مهمو اهدافو، تیر شپه بیا حمله کړې، جګړې او نخت تر اوسه روانې، تر اوسه چارواکو د دغو نختو په اړه څه نه دی ویلي. وسلوال طالبان بیا د هرات په خار کې دغه نخت په داسې حال کې پیلوي چې پرون افغان چارواکو او د ناتو چارواکو وویل چې خار په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو تصفیه شوی دی، او هغوی په شاتم بول شوی دی. ورمو شپه وسلوالو طالبانو پر دې ښار ډلهیز برید کړی و. د فراه والي وویل چې شاوخوا 2000 وسلوالو طالبانو په دغه برید کې لاس درلود، او د هغوی شاوخوا له 200 ډیر کسان د وسلوالو طالبانو وژل شوي، او همداشان په لسګونو نور هم ټپیان شوي، او هغوی دې ته اړ شوي چې د فراه له ښاره تېښته وکړي. د افغان او د ناتو د هوایی بمباری په نتیجه کې تر ډیر البته، خو اوس لیدل کېږي چې په د فراه ښار امنیتي وضعیت بیا هم کړکېچن دی. دا موضوع مو په تیرو دو ورځو کې ډېر له چارواکو او دغه راز د چارو له کارپوهانو سره څېړلې وه. په مشرانو جرګه کې د فراه ولایت له سناتور ګل احمد اعظمي سره مو هم په دې اړه مرکه کړې چې ولې د فرا امنیت انداسي خراب شو او وسلوال طالبان وتونیدل چې په دلیزه توګه په خار حمله وکړي. له خغلی اعظمی سره زما همکار سلی محمد سلی مرکه کړي د مرکه په پیل کې ترې پوښتنه کړي چې وسلوال طالبان څنګه وتونیدل چې په فرا کې دا ډول دلیزي حمله امپلان کړي چې تر اوسه هغه د دوام لري.
پر مخالفینو باندې پر طالبانو باندې په هلمند کې فشار ډیر و. د بینالمللي ائتلاف تخوانه د وسلوال پوځ تخوانه دوی د هغه استقامت نه فرا ته راغله. بل زور په څنګ کې د طالبانو یو ثابت قرارګاه د شینډن ولسوالي ده چې یو قوي ګروپ یې هلته دی. دا ټوله د فرا د طالبانو سره تجمع وکړه او د فرا په سر باندې د دوو استقامتونه بله شپه حمله وکړه. تقریبا د دوو بجو د شپې نه چې حمله شروع شوه بیا نو تر نن سهاره څلور بجو پورې دا جنګ دوام درلود. دوی د ښار بعضې سیمې ونیولې، ملي امنیت ریاست ته څیرمه دا کلي ټول ونیولې. پر ملي ریاست باندې جګړه وه. د بل مسیره داخل سوه ښار ته، باغ پل ورته وایي، د پشترود د ولسوالۍ د لارې پولیسو مقاومت وکړ، ملي اردو مقاومت وکړ. عمده علت یې دا و چې دوی خپل بندیان د فرا د محبس نه خوشي کړي او د فرا ښار ونیسي.
بلې، قناتور سما دغه خبره کوله چې دا خو ورستۍ حمله تاسو یاد کړه. تر دې مخکې هم په فرا ولایت کې په وار وار دغه سي ډلایزي حمله کړې دي. تیره اونۍ په څلور ولسوالیو کې دغه سي حمله وسوه. وسلوال څنګه تونیدلې دي چې په فرا کې دغه سي حمله پلان کړي او ولې مخنیوي نه دي سوی؟
دقیقا وسلوال دا پلان وکړي چې د فرا ولایت باید دوی ونیسي، مابس باید ونیسي. دا بیګاش پام پر مابس پر امنیت کومندانی باندې سخته جګړه روانه وه. و هدف یې دا و چې دوی یو ثابت قرارګاه باید ولري. یو د فرا ولایت ارزش په دې کې لري ټاپي پروژې د هغه غلطي دي. چابهار پروژه ده، باندې بخش آباد دی چې د زموږ د اوبو په ارتباط باندې دی. د سیمې استخبارات په دې کې عمده نقش لري. تجمع د مخالفینو د نورو ولایتونه، حتی ملي امنیت رئیس ماته وویل د اروزګان او کندهار نه هم کسان راغلي. خو وضعیت فعلا تغییر وکړي. بېګا شپه افشارونه چې موږ پر مرکزی حکومت باندې راوسته، د ملي اردو کمانډوګان، د ملي پولیس کمانډوګان، همدارنګه بینالمللي ائتلاف چولکی راغلی، الوتکی راغلی، سیمې بمبارد کړي.
بله، تاسو د سیمې د استخباراتو یادونه وکړه. تر دې مخکې هم د فرا چارواکو دا مسله یاد کړې ده. د سیمې استخبارات یعنی څوک په دغه حملو کې دخیل دي او د دوی منافع څه دي؟
ګورئ، دا د افغانستان جګړه تقریبا سیمایز جګړه ده، نړیواله جګړه ده، د ایران او د عربو جګړه ده، د ایران او امریکا جګړه ده، د امریکا او روس جګړه ده، د هند او پاکستان جګړه ده. نو د زموږ ګاونډیان کوم شخصا په دې مسایلو کې خپل دخالت لري.
عظمی صاحب، دغه وسلوال چې په فرا کې حمله کړې وه او تر حمله وروسته تاسو خبره چې زیاتره حمله د دوی شنډې سوي دي او په شا تمبول سوي دي، دوی اوس کوم سیمو ته پناه وړي ده؟ تاسو چې هلته خلکو سره خبرې کړې دي،
دا د فرا ولایت لاس ولسوالی لري. پنځه ولسوالی لکه بالا بلوک، پشترود، خاکتفی، بکوا، گلستان. هلته ولسوالیګانې قوي حکومتداري پکښې نشته، فقط یو لکه امنیتي پوسته ده. خپل په یو کیلومتري کې هم دوی حاکمیت نه لري. دا ټولې سیمې مخالفینو ته خوشې دي. پشترود ولسوالی وصل ده د فرا په ښار باندې، بالا بلوک ولسوالی وصل ده د فرا په ښار باندې، په دې استقامت ولاړه بکوا وصل ده د فرا په ښار باندې. هلته دوی آزاد کشتو گزار کوي، حتی آزاد قرارګاوی لري. دغه خپل سیمه ته لاړه.
بل اعظمی صاحب، تر دې مخکې د فرا پوخوانی والی محمد عارف شاه جهان په فرا کې د امنیتی وضعیت د خرابې لقبل د جنوري میاشتې په ورستوي کې استعفا وکړه. تر هغه وروسته په فرا کې ځینې تغیرات راوستل سول، په ځینې چارواکي لري کړی سو، ځینې نوي کسان هلته معرفي سول. دغو بدلونونو هلته څه تغیر راوست او تاسو په کابل کې څه فکر کوئ چې نورو تغیراتو هم په فرا کې اړتیا ده؟
اسف ننګ والی والته ډیر تلاشي وکړي، ځامتي وایسته پس هغه د شاه جهان والی سو. اوس دا سالنګي راغلی د سفرا والی بصیر سالنګي. تغییر او تبدیل یو اصل دی، اما درد دوا کولی نه تر څو چې واقعا د عملیاتونو چې کیږي ریشه یې تدابیر نسی، د خلکو ملاتړ ورسره نه وسی او مالی حکومتداري تقویه نسی. مثلا دا ولسوالیانو چې ما تاسو وویل، هلته یو پوسټ ده، فقط ملي اردو کمانډان دی، د پولیسو کمانډان دی، او یو ولسوال به پکې ناست دی. نه قاضي شته، نه څارنوال شته، او نه مامور د مالیې شته. خلک مخالفین ته مراجعه کوي. محلي حکومتداري باید ټینګه شي په ولسوالۍ کې چې پر ښار باندې فشار کم شي. د خدمتي مامورینو کارمندان چې په ښار کې دي، ولسوالۍګانو بېرته خپل مالات ته ورېدل شي. دا هغه ستونزې دي چې باید مرکزی حکومت ورته توجه وکړي او یو هماهنګي او همغږي باید رامنځته شي.
په مشران جرګه کې د فراه له سناتور ګل احمد اعظمي سره مو د فراه ولایت د امنیتي وضعیت او د دولتي واکمنۍ په اړه مرکه کړې وه. البته دا مرکه پرون شوې وه، د تېرې شپې له حملو وروسته نه ده شوې. ښاغلی اعظمي وایي چې په فراه ولایت کې د امنیت د خرابېدو تر شا مختلف عوامل دي، و هم د ده په وینا دولتي واکمنۍ په دې ولایت کې ډېره کمزورې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په اوریدلی شئ. په داسې حال کې چې د فراه وضعیت د وسلوالو طالبانو د وړمې ورځې له ډله ییزې حملې وروسته بیا کړکېچن شوی، د ناتو یو جګپوړې چارواکی هیله مند دی چې افغان ځواکونه به سږ کال د وسلوالو طالبانو پوځي ځواک کمزورې کړي. د ناتو دغه چارواکي پرون په بروکسل کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې وروسته دغه څرګندونې کړې دي. نور حال د احمد شیبر په رپورټ کې اوري.
په اروپا کې د ناټو د اعلی قمندانۍ امریکایي جنرال کورټیس اسکاپاروټی په بروکسل کې د ناټو د پوځي کمیټې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې ناټو هیله لري چې افغان ځواکونه به د طالبانو پوځي ځواک کمزوری کړي. دا به یو کال وي، تمه ده چې د دوهم کال په مخه به افغان ځواکونه بریالي وي. جګړه به رهبري کوي او د طالبانو وړتیا به د جګړې د فصل په اوږدو کمه وي. ناټو په داس وخت کې د افغان ځواکونو ستاینه کوي چې دغو ځواکونو دوې ورځې مخکې ادعا وکړه چې د فراه له مرکز څخه یې طالبان په شا کړل، او پرون داسې خبرونه خپاره شول چې د غزنی ښار د طالبانو له سخت ګواښ سره مخامخ دی. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته تېره شپه وویل چې تازه دمه ځواکونه په دغه ولایت کې ځای پر ځای شوي.
د دې سره د نن تمر په لوري څخه چې زموږ د ځل اړوند چې جنابي صحیح تر څخه راغلي دي، او په مشخصو ځایونو کې د ځواکونو ځای پیدا شوی دی. د ټولې کوماندوي ځواکونو تقریبا څلور ورځې کې چې غزنی ولایت ته راغلي دي، او په مختلفو سیمو کې هغوی هم ځای پیدا شوی دی.
د افغانستان دفاع وزارت څرګندوي چې د غزنی په اندړ، زنخان، ګیلان او جغتو ولسوالیو کې دولت مخالفه وسلوالو ته ماتې ورکړې ده. طالبانو بیا د غزنی په ګډون په بیلابیلو سیمو کې افغان ځواکونو ته د درنو تلفاتو د اوښتو ادعا کړې ده. د دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته هغه ولایتونه په نقشه کړل چې هلته افغان ځواکونه اوس په عملیاتو بوختي.
امین حالا در ولایت های مثل کندوز،
دغه اوس په یو شمېر ولایتونو کې لکه کندوز، فاریاب، جوزجان، غور، بادغیس، فراه، هلمند، روزګان، غزنی او ننګرهار کې زموږ محاربوي فعالیتونه ادامه لري. د دفاع وزارت په وینا د افغان سرتیرو دیارلس لوی عملیات په ټول افغانستان کې روان دي.
په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو تر څنګ د غراز د سولې هڅې هم پیل شوې دي. یو نوښت په وروستیو کې د هلمند د سولې د ولسي نوښت دی. د هلمند د سولې د پیل شوي ولسي حرکت غړي د کابل په نیت کندهار ته رسېدلی دي. د دغه خوځښت غړي وایي په پښو تر مرکزه کابل پورې ځي، او د ولس لپاره سوله او د جګړې درېدل غواړي. د هلمند د سولې د خیمې ګډونوالو د جګړې لښکېلو اړو څخه د له ناهیلي ورسته دغه پریکړه وکړه. صادق رښتین له کندهار په دې اړه رپورټ لري.
شاوخوا دوه میاشتې مخکې په هلمند کې ویزان وژونکي عملیې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړول، چې په سهار یې د دغه ولایت یو شمېر مدني فعالانو په یاد سیمه کې د سولې په نوم خیمه ودرول. د دې خیمې ګډونوالو له حکومت او طالبانو د جګړې د درېدو او د سولې کول غوښتنه وکړه، خو لشکيلو غاړو څخه د مثبت جواب نه ترلاسه کول لامل خپل خیمه بیرته ټوله او له هلمند څخه په کابل ته حرکت پیل کړ، چې اوس د خوځښ غړي کندهار ته رسیدلی. عبدالسلام بیان او بچا خان مولادات د نور پاستاز توپ د کندهار په جړی ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل چې تر مرکز کابل پورې به د سولې ژغ پورته کوي، او په جګړه کې لشکيلو غاړو غواړي چې د روژې په میاشت کې اوربند وکړي.
څنګه تاسو خبر یاست ولسی کاروان ټول ولس په خوشاله روان سوي دي؟ لمړی شپه مو په لشکرګاه شاته نږدې کړې ده، دوه شپه مو په درایخ کړې ده، او د ادرس سره مشبه دا ام بیا په حوزه مدد کې وکړم
هر خلل من د تکابل زخل پرې کړل کې شکیل او غاړه ته شمور کړی دی د ولس راه باندې اخلو او ولست ورکو تر کابل مول ادب د دې کچیر تر وخت ونه منل سي بیا د افغانستان ټول حلقوي سړک باندې زو ترغو چې دا پرې کړنې منل سي مبارک جاری سي
دوی له خلکو هم غوښتنه وکړه چې د سولې له دغه حرکت سره یو ځای سي په اینی وخت کې د اختر محمد په نوم د جړی ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی چې په جګړه کې د یو ماشوم زوی ټپي سي بي له حکومت او وسلوالو غواړي چې د جګړې د جر درېدو تصمیم ونیسي وسلوالو طالبانو د هلمند پر لټوالو د غشتنو په لومړي خبرګون کې ویلي و چې دوی باید د سولې د خبرو لپاره نړیوال ځواکونه ته ورسي خو په اینی وخت کې حکومت د یادو پر لټونو ملاتړ کړی وو
دغراز نن د روژې د مبارکې میاشتې د لومړي ورځ په مناسبت افغان ولسمشر اشرف غني هم په یو ویډیوي پیغام کې د دولت په وسلوالو مخالفانو بیا ښه کړی چې د روژې د درناوي لپاره عبادت کوونکو ته ستونزې جوړې نه کړي د کونړ یو شمېر اوسیدونکي هم د روژې په مناسبت د جګړې په ښکېلو خاړو غاړو غږ کوي چې جګړه بنده کړي
زما نوم شمس روان دی د کونړ ولایت اوسیدونکی یم دا چې بختوره میاشت روان ده د روژې دولت مخالفینو باندې خاص د روژې په خاطر باندې چې دا برکتونه میاشت دی کې خلک د غمون نه وساتي او په خپل عبادتونه کوي او دولت مخالفینو می دا غږ دی چې د روژې په خاطر باندې راشي او خپل وطن یا خپل دولت سره سوله وکړي
نوم اسلام الحق دی د کونړ اوسیدونکی زما په هم په حکومت باندې هم مخالفینو وسلوانو باندې دا غږ دی چې د روژې مبارک میاشت ده د عبادتونه میاشت تاسو باید چې د داز او جنگ او دینه ځان وساتو او خلک او لس او خپل هم عبادت ته متوجه شو عبادت ته کوت په هر وخت کې جنگ خنه دې بدی فایل لري خو بل خصوص په روجي میاش کې باید چې دینه تیر شي او خپل عبادت ته خلک متوجه شي او خپل هم عبادت وکړي
زما نوم ګل جان دې زمنګ استاد ټولو مسلمانانو ته دا پیغام دی چې د افغانستان په آبادی کې د افغانستان په ترقۍ کې مرسته وکړي کومک وکړي
زما نوم اجي ګل حکیم نه د ګنول ولایت نه دی روجي مبارک په میاشه په خاطر باندې د دې د مو کې چې د خلک ټول مسلمانان او پامن پیدا کې خپل عبادت وکړي د ملت نور نظر راي موږ د نور نظر راي د مسلمانانو د نور نظر
زمانو نصرت الله دې زه د ټولو طالبان ورونو نه د دایشینو نه او د حکومت نه داهله کوم چې د روجې د مبارک میاشتې په خاطر باندې جنگونه بس کی ځکه روجا د الله تعالی عبادتونه خلک ختمونه کوي په جمعهتون کې
د رمضان زمون په ټولو زی دخله خو باندې غږ دادې پیشنهادوم دادې چې الله تعالی په بندګۍ باندې خپل ملت ته زمينه مساعده کې هیڅ کله دا خلک په همدې میاش کې ونه زوروي او خلک پرې دي چې په ډاډمن امنیت سره او په ډاډمنه فضا کې د الله تعالی بندګي وکړي دا خلک دعاګانې وکړي او په عمل کې آرامي قراری سولې او امنیت برقرار وساتل
آزادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
ورسله هغه چې پیونګ یان خبرداري ورکړ چې ښایي د شمالي کوریا او د امریکا د ولسمشرانو ترمنځ راتلونکي غونډې لسره غور وکړي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ شخص څرګند کړ چې ښایي د شمالي کوریا له مشر سره د غونډه ونشي تفصیل د احمد شیبر پر پورت کې
چین له شمالي کوریا وغوښتل چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره تاریخي لیدنه کتنه لغوه نه کړي د چین سی سی ټی وی تلویزیون د چین د ولسمشر شی جن پینګ په وینا خبر ورکړ چې د شمالي کوریا د کارګر ګوند له جوکپور یو چارواکو سره د خبرو پر مهال د شمالي کوریا او جنوبي کوریا د اړیکو د شکېدو د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د خبرو له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وسمه د خالي کېدو او د شمالي کوریا د اقتصادي ودې ملاتړ وکړ خو د چین حکومت دا نه دی ویلي چې په دې لیدنه کتنه کې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو د خبرو پر مسلې هم بحث شوی دی کنه دی شوی د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند لو کانګ پرون وویل چې له ټاکلي پلان سره سم باید د شمالي کوریا او امریکا مشان خبري وکړي تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون په 12مه په سنگاپور کې وویني خو شمالي کوریا د دې مهم خبرو په درشل کې د جنوبي کوریا له وجکپوري پلاوي سره د دې لپاره خبري لغوه کړي چې جنوبي کوریا او امریکا ګډ پوځي تمرینات کوي. شمالي کوریا دا خبر هم کړی ده چې له امریکا سره د دوی مشر داسې خبرو ته لیواله نه دی چې ګټه یې یو اړخی سوي. خو د پیونګیانګ د دې کوار سربیره سپین مڼې هیله څرګنده کړې ده چې له پلان سره سم به دا خبرې وشي. د سپین مڼې ویاندې سارا ساندرس پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل دا هغه څه دي چې موږ یې ډېر اټکل کولی شو. ولسمشر ټرمپ سختو مذاکراتو ته چمتو دی او پرې عادت دی. که چیرته دوی غواړي چې ملاقات وکړي موږ آماده یو، که ملاقات نه کوي هم سمه ده. موږ به د سختو فشارونو کمپاین ته ادامه ورکړو. د امریکا ولسمشر هم پرون له کیم جونګ اون سره غونډې ته اشاره وکړه او ویل چې لا هم سمه معلومه نه ده چې دا خبرې کیږي که نه کیږي. خو ښاغلی ټرمپ ټینګار وکړ چې د هڅو ته به دوام ورکړي چې د کوریا ټاپو وزمه د اټومي وسلو پاک شي.
یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د پراف ښار کې بیا جګړه پیل شوې. له فراد ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې تېره شپه له 10 بجو وروسته د ښار په مختلفو برخو کې نښتې پیل شوې چې په یو شمېر سیمو کې تر اوسه روانې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت خپره کړي پیغام کې د دولت په وسلوالو مخالفانو غږ کړی چې د روژې درناوي لپاره عبادت کوونکو ته ستونزې جوړې نه کړي. د غزنی چارواکي وایي د ښار له څنډو دولت وسلوال مخالفین په شا شوي دي. دا خبره د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه. له دې مخکې داسې راپورونه خپره شوي چې د غزنی ښار د وسلوالو طالبانو له ګواښ سره مخامخ دی. د ازبکستان ولسمشر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ بشپړ ملاتړ وکړ. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د شوکت میرزیایف تود هرکلی وکړ. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 20 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. هند د روژې په مناسبت د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پر خپلو ځواکونو غږ کړی دی چې د یاغیانو پر ضد عملیات ونه کړي او اور بند وکړي. د خبرونو تفصیل کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونو ته خبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خلاغه مخکې. د افغانستان د جګړو یو ستر قرباني هم ملکی وګړي دي. په تیر بیا ماشومان د دې جګړې ډېر قرباني کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره د ماشومانو د ساتنې وجهي صندوق یونیسف وړمه ورځ په خپل راپور کې د افغان ماشومانو پر تلفاتو اندېښنه څرګنده کړه. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یونیسف د خپاره شوي راپور په خبرونو کې وایي چې افغان ماشومان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو نه بلکې د وسلوالو مخالفانو د تروریستي اعمالو ډېر قرباني کیږي. یوسف خان زدران نور تفصیل وړاندې کوي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف د جګړو ګرم ډګر او د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې د افغان ماشومانو د تلفاتو عامل بولي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امنیتي ځواکونو لخوا د ماشومانو تلفات ردوي. دا وزارت وایي چې انتحاري او چاودیدونکي حملې د ماشومانو او د ملکي تلفاتو ستر لاملونه دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وی مونږ تل خپل ځواکونه ته ویل چې د ماشومان او میرمنو د ژغورنې لپاره په تیر هم کله چې په جنگي سیمو کې وي تر ټولو ډیره هڅه وکړي او دا زمونږ یو لمړیتوب دی. خو ماشومان تر ډیره په تروریستي حملو لکه انتحار او چاودنو کې وژل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف په خپل تازه راپور کې د روان میلادي کال په دریو لومړیو میاشتو کې د 150 څخه د ډیرو ماشومانو پر وژنه اندېښنه څرګنده کړي او د جګړې په ښکېلو خواوو یې غږ کړی چې له ماشومانو څخه لکه د جنگي عسکرو په څیر استفاده مه کوئ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته په یو لیږلي پیغام کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې پړه په مقابل لوري اچولې ده. مجاهد وایي دوی د ماشومانو او ملکیانو ژوند ته جدي پاملرنه کوي خو د مقابل لوري په هوایي بمباریو او توغندیزو بریدونو کې تر ډیره عام خلک او ماشومان قرباني کیږي. له دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي په جنگ کې د کیلو خواوز مکنی عملیات او د افغان ځواکونو هوایي حمله په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې مهم لاملونه دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي تیر میلادي کال 302 ماشومان وژل شوي او 2355 نور ماشومان ټپیان وو چې د د تیرو کلونو په پرتله د ماشومانو د تلفاتو 21% زیاتوالی ښیي. د یاد کمیسیون ویان بلال صدیقي وایي په روان میلادي کال کې هم ماشومانو ته ډیره مرګ ژوبله د زده کړو مرکزونو او ښوونځیو ته په نږدې ځایونو کې د چاودنو او جګړو له امله رسېدلې ده.
د دې نخټو قربانیان دي مطلق مشمول په افغانستان کې د جګړو اصلي قربانیان دي. په افغانستان
صدیقي وي په جنگي سیمو کې د ماشومان ژوند ته نه پاملرنه او یا د جګړو په میدان کې له ماشومانو څخه د ډال په څیر استفاده د بشري حقوقو او ټولو قوانینو څخه واضح سرغړونه ده چې باید مخنیوي وشي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12 شپږنوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د زندانونو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د امبورسمن د څنګه مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب شرغلس
ډیره زیاته مننه. عارف صاحب، زه هم خپل وار خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډیره مننه ګیروال صاحب. په دې ورستۍ کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د افغانستان د زندانونو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی دی. که د دې راپور په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اساس په راپور کې څه راغلي دي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې زندانونه یا هم بندونه هغه ځای ده چې هلته خلک د اصلاح او تربیه لپاره وړل کیږي. یعنی هدف د زندانی کولو د اشخاصو په جزایي حقوقونو کې همدا ده چې هر څوک چې زندان ته ځي باید بیرته اصلاح شي، او کله چې دوی بیرته ټولنې ته راستنول کیږي باید په ټولنه باندې بیا هم بار نسی. یعنی ټولنه ته بیا هم دوی کوم تهدید یا کوم خطر ونه اوسیږي. نو اما متاسفانه په افغانستان کې زندانونه د بشري حقوقو د نقص له اساسي ځایونو څخه یا اساسي محلونو څخه شمیرل کیږي، لکه څنګه چې هلته شکنجه شته او یا هم خلک په خپل سری توګه باندې، یعنی هر څوک دروغ وکړل اکثرا کوشش کوي چې بندي کړي او یا هم په بند کې واچوي. نو لزکه په دې همدې اساس باندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له اساسي اهدافو نه همدا ده چې همیشه باید له زندانونو څخه په منظمه او مستقیمه توګه باندې نظارت ولري، او زموږ همکاران همیشه د ټولو زندانونو ته د افغانستان په هر نقطه کې چې وي زی او هلته کوشش کوي چې د زندانونو مشکلات راټول کړي او د بندیانو مشکلات واوري او د هغوی بشري حقوقو وضعیت په وضعیت وسیړي، او کچیرته دوی کوم مشکلات ولري هغه دولت وروړاندې کی تر څو دولت د هغه د حل کولو په اړه باندې جدي اقدامات وکړي. نو لزکه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کابل سیمه ایز دفتر په 1996 کال کې هم یو گزارش پر خپور کړ د هغه نتایجو نه چې موږ خپل نظارتونو نه لاس تر وړي دي. او په دې گزارش کې لکه څنګه چې تاسو هم مطمئنم چې لیدلایم ده، په دې گزارش کې موږ په د افغانستان په ولایتو کې، یعنی وو مرکزی ولایتو کې 1,443 نفر محبوسین په محبسو او د اصلاح او تربیه په مراکزو کې درلودل. په دې 1,443 نفر کې 1,102 نفر محبوسین یعنی په محبسونو کې قید او بندي دي، او 1,001 چې له همدې 1,102 نفرونه 1,001 نفر نارینه، 118 نفر ښځې او 240 نفر محجوزین دي چې د اصلاح او تربیت په مراکزو کې ساتل کیږي. او د کابل سیمه ایز دفتر 169 واري له دې محلونو نه، یعنی په د افغانستان په ولایت مرکزی ولایتو کې نظارت کړی ده، چې له دې جملې نه 116 واري موږ له نظارت خانو نه، 50 واري له محبسو نه، او 40 واري له د اصلاح او تربیت له مراکزو نه موږ نظارت کړی ده، چې په دې نظارتونو کې موږ 121 تنو سره اختصاصي مصاحبه کړې دي، چې له دې جملې نه 15 مورد شکایت مونږ اخیستلې دي، او په دې 15 شکایتو کې 390 شکایت د بشري حقوقو نقص ثابت شوی، چې د افغانستان د بشري حقوقو د کابل سیمیز دفتر دا شکایتونه مستندسازي کړي دي، پیګری کړي دي، او له هغه مربوطه مراجعو سره شریک کړي دي، او 101 نور شکایتونه چې هغه نقص نشو بل مستندسازي نه معلوم شي چې د بشري حقوقو نقص نه دی، هغه ته لازمه حقوقي مشورې ورکړل شوی دي.
ډیره مننه ګوروال صاحب. که اوریدونکو ته دا په خپل د فرمانونو د تطبیق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول تطبیقیږي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې په 1999 کال کې رئیس جمهور شپږ د افیو تخفیف فرمانونه صدر کړی دي، چې په مختلفو مناسبتونو کې د فرمانونه صدر شوی، لکه 8 مارچ د خزی نړیوالې ورځ په اساس باندې، په مناسبت باندې، یا هم د 8 دسمبر په مناسبت باندې، یا هم د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په مناسبت باندې، یا هم همداسې د افغانستان د استقلال دی ورځې په مناسبت باندې، همدا سی په څو نورو اختصاصي مناسبتونو کې دا فرمانونه صادر شوی دي، چې په دې فرمانونه کله چې صادریږي دا یو کمیسیون لري چې هغه کمیسیون په دې فرمانونو باندې کار کوي، او هغه څوک چې لازم وګڼي چې یا هم مستحق وي، هغه یا د افی په فرمان کې شامل دي، او یا هم د تخفیف په فرمان کې. همدارنګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د فرمانونو د افی او د تخفیف د فرمانونو د کمیسیون یو غړی دی، چې د کمیسیون یو نماینده تل په دې ټولو د کمیسیون په ټولو جلساتو کې حاضر اوسیږي، او په تیر کال کې د کمیسیون 1499 دوسیه سیړلې دي، چې په دې 1499 دوسیه کې 1290 نفره محبوسین او محجوزین له دې فرمانونو نه مستفید شوي دي، چې له دې جملې 1600 نفر عفو شوي دي، او نظر او یو سلو در څلوېخ نفره هم تخفیف اخیستلی ده. لدین نظر او یو سلو در څلوېخ نفرونه چې تخفیف اخیستلی ده، دیلس ماشومان، یو سلو دراوی خزی، او 3950 نفره هم سړیان دي، او همداسي فرمانونه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو نماینده چې هر کله په دې فرمان په کمیسیون کې اشتراک کوي، نو دوی په اساسي توګه دا فرمانونه سړي او ګوري که چیرته کوم څوک مستحق نه وي، نو کوشش کوي چې هغه دوسیه امضا نه کړي. لکه څنګه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون نماینده په تیر کال کې 210 دوسیه رد کړې دي، یعنی دا 210 دوسیه هغه خلکو ته جوړې شوې چې مستحق نه وو، اما دوی غوښتل چې په دې فرمانونو کې شریک کړي، نو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نماینده دا دوسیه رد کړی دی.
ډیره مننه ګوروال صاحب. که د افغانستان د زندانونو د وضعیت په اړه معلومات ورکړئ اوریدونکو ته، چې اوس په افغان زندانونو کې څه ډول مشکلات یا خپل زندانیان له څه ډول استون سره مخامخ دي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې له بده مرغه د افغانستان په زندانونو کې ډیر زیات اساسي مشکلات وجود لري، لکه څنګه چې له اساسي مشکلاتو د محابسونه کوم نوم اخلو، یو خدای د چې هغه قطعي فیصله د محاکمو اکثریت زندانیانو په دوسیه کې اصلا شتون نه لري، یعنی هغه اکثرا چې موږ ورځو مصاحبه ورسره کوو، دوی هم دا شکایت لري چې زمونږ دوسی فیصله نسته په زمونږ په دوسی کې، او موږ په غیر رسمي توګه له غیر رسمي مراجعونو معلومات اخلو چې زمونږ محکمې زمونږ په اړه څه فیصله کړې ده. یعنی دوی په زندانونو کې دي، اما نه پوهیږي چې دوی په محکمې د دوی په اړه څه حکم کړی ده. بل اساسي مشکل دا ده چې زندانونو زمونږ محابس خصوصا معیاري تعمیرونه نه لري، یعنی معیاري او دولتي تعمیرونه نه لري، او حتی اکثریت محابس د داسې ځایونو کې موقعیت لري چې هلته د خلکو کورونه دي، مثلا د غزنی محبس یا هم د پروان محبس، په داسې مناطقو کې دوی هلته محبس ده چې د خلکو د اوسېدو ځای ده هلته، او یا هم بل اساسي مشکل د محابسو دا ده چې هلته د څښاک صحي اوبو شتون نه لري، ډوډۍ مناسبه نه ده، او هغه ادویه چې یادوا چې د زندانیانو د لپاره ورکول کېږي هغه اکثره تاریخي دوا وي، لکه څنګه چې موږ ناظرینو په خپل نظارتونو کې لیدلې دي چې اکثریت محبسو کې دوا چې شتون لري هغه دوا تاریخي ده. او بل دا چې اساسي مشکلات په نظارت خانو کې کوم وایو چې د افغانستان نظارت خاني اکثره د حوزې، یعنی نظارتي حوزې په خپل تشکیل کې نظارت خانه نه لري، آمادی غیر رسمی توګه یو اتاق ځانته جوړ کړی دی چې هلته هغه مضنونین کله چې دوی نیسي په دې لپاره چې هغه دوه اویا ساعته پیتیر کړي او یا هم دوسیه یې رسمي کړي یا هم تحقیق په دې اړه وکړي. دوی هغه په غیر رسمي توګه په هغو کوټو کې ساتي چې هغه کوټې په مکمله توګه غیر معیاري.
ډیره مننه ګروال صاحب. د ورستۍ پوښتنې په توګه تاسو په محابیسو کې د یو لاړ ستونزې یادونه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غوښتنه په دې اړه سره تر څو په محابیسو کې موجوده ستونزې حل او د زندانیانو ستونزو ته رسیدګي وشي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تل په خپلو ټولو گزارشونو کې هغه اساسي مشکلات چې په زندانونو کې شتون لري هغه یې غوته انعکاس ورکړی او دا یې هغه رسمي مراجعو ته سپارلی دي تر څو هغه کوشش وکړي چې دا مشکلات حل کړي. همداسې په دې گزارش کې هم هغه مشکلات چې موږ انعکاس ورته ورکړی دی او هغه منشر کړی دی موږ د دې مشکلاتو د حل غوښتونکي له د افغانستان له دولت نه یو او د افغانستان له دولت نه غواړو تر څو اول خو باید کوشش وکړي چې زندانونو ته هغه معیاري تعمیرونه منځته راوړي تر څو کله چې افراد هلته اوسیږي د په آرامه توګه اوسیږي. لکه څنګه چې مثلا موږ د پلچرخي محبس نه که نوم اخلو د پلچرخي محبس د 5000 تر 5000 زندانیان لپاره جوړ شوی ده په دې حال چې نن ورځ په حالت تر 10000 نه زیات زندانیان شتون لري. یعنی دا ډیر یو اساسي مشکل ده چې باید دولت په دې اړه کې توجه وکړي او بل دا چې دولت باید کوشش وکړي چې د افرادو دوسیه په هغه قانوني وخت کې وسیړي. یعنی حتی موږ داسې دوسیه هم لرو چې یو کال پیتیریږي شپږ میاشتې پیتیریږي اته میاشتې پیتیریږي او نه څېړل کیږي. نو موږ له خپلو عدلي او قضایي ارګانونو نه دا غوښتنه کوو تر څو د دوسیې د څېړلو په اړه باندې هغه قانوني موعدونه چې ورته تعین شوي هغه په نظر کې ونیسي او د خلکو مشکلات ور حل کړي. په دې اړه
قدرمنو اوریدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مل
ژوند په شیبو کې
جوړونکی فرشته مرسل درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. آیا کله مو وزلوبه یا بوسکشي کړې یا یې نندارې ته ورغلی یې؟
منګ په سوالی کې خپل منګ بغلان ولایت کې خلک دی اول لپاره یو ځای انتخابوي دی یو ورځ تر بیګا پر دوام کوي.
نن د وزلوبې په تاریخ رسمي کې دا ارزښت او نویو بدلونونو خبرې کوو. په فایل کې به ووري چې وزلوبه یا بسکشي څه وخت دود شوه، ورپسې په دې خبرې کوو چې دا لوبه څه اهمیت لري او کله چې د افغانستان د اولمپیک ملي ادارې په رسمیت وپیژندله کوم تغییرات پکې راغلل. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې، ملتیا مو وکړي. قدر منوونکو، وزلوبه یا بسکشي د افغانستان ملي لوبه ده، نو ځکه د خلکو په منځ کې ډیر مینوال لري. تاریخ پوهان د وزلوبې د رامنځته کېدا تاریخ د مقدوني اسکندر د لښکرکشو په وخت پورې تړي. په هغه وخت کې به آریایي اتلانو د دښمن پر لښکرو د شپې لخوا یرغل کاوه او د دښمن پوځیان به ژوندي لکه د بسکشي وزه ځان سره وړل، چې دغه کار به ګڼ شمېر نندارچیان درلودل. لامغه را په دې خوا د وزلوبې لوبه جوړه شوه او ځوانان به په کلیو کې کوله. په فایل کې د بدني روزنې د ریاست د نشراتو امر محمد عارف پیمان د وزلوبې د تاریخ پاکله وایي:
مخی زمانو که هم دغه ورزش په قرا و قصبات او زینو ولایتونو که هم موجود بود او د ظاهر شاه په حکومت که هم دغه ورزش په زینو برخو که خصوصا په کابل ولایت که د بګرامی په ورزشی میدان که تر سره کیدای شي او دغه ورزش دوه قهرمان لري چې یو قهرمان هغه گوساله یا بز ده او دوم قهرمان د حسب یا هاس او ورزشکار چې ور سره سپور دی هغه ته ویلی شي چې دا ډیر فضل پوری ورزش دی. بزکشی په افغانستان کې یو عنعنوي ورزش دی چې په ټولو ادوارو کې د ځوانانو او علاقمندانو ترمنځ دغه ورزش مخته ولیدی. اوس هم د بزکشی فدراسیون د تربیت بدنی په چوکات کې ثبت راجستر دی او هر کال د بزکشی رقابتونه په اکثر ولایت خصوصا په شمالي ولایتونو کې ترسره کیږي چې د ملي ګل سرخ په نامه په بلخ و ولایت کې او همدارنګ د بدخشان، تخار، جوزجان، فاریاب او په نورو سیمو ولایتونو کې هم دغه ورزشی ترسره کیږي. د دې فدراسیون اوس په ځینو ولایتونو کې د ملي غلی ورزشکاران لري، جزویت لري د ورزشکاران د ملي تیم په توګه او همدارنګه د بزکشی فدراسیون د نړیوالو د هلیکو په عقل هم د قرقزستان د فدراسیون سره هلیکې نیولی دی چې پروسش کال د افغانستان د بزکشی ځینې چاپاندازان هلته ایزام شوي وو چې هغو یو دوره سیمینار هم ګډون کړی وو.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ سلاکار حبیب الله رفیع بیا وایي کله چې د لومړي ځل لپاره د آریایي اقوامو له لوري آسونه اهلي شول نو وزلوبه هم له هماغه وخته پیل شوه.
د هیواد په زیاتو برخو کې په اکثریت برخو کې ډېرې مهمې لوبې چې کېږي هغه د آسونو سورلي ده، هم ډېره لرغونې ده. آریایان په آسونو سورېدل ویل کېږي چې لومړی ځل آسونه په همدې خاوره کې رام شوي دي او ویل شوي دي. نه د آسونو راز راز لوبې شته چې اوس فعلاً موږ تاسې د غو ډلې نه بزکشي لرو چې آسونه ځغلی وي او دلته به پهلوانان روزل کېدل. دې پهلوانانو به بیا د خپل هیواد په ساتنه کې رول لوباوه. هغه لوبې په کېدلې هغو به لوی لوی میدانونه درلودل. نو په دې اساس له زرګونو کلونو راهیسې دا لړۍ را روانه ده. د هغې ورځې نه چې دلته ژوند پیل شوی دلته په افغانستان کې روانه ده. هم لوبه ده، هم رزمی تمرین دی، هم دی ژوند دی نور چارو سر اجتماعی حرکت دی.
بزکشی یا لوبه دی افغانستان په دوه بشت ولایتو که کیگی چه اکثره شمال او شمال ختیز برخی دی. لمزار شریف نیولی تر سرپل، سمنگان، فاریاب، جوزجان، بغلان، کندوز، تخار، بدخشان او زین نور سیمو که کیگی. د بغلان وزین که احمد جان وای چه دی دوی پسیمه که دو وزلوبی عدف دی خلکو ترمنز یا والای او وحدت دی. هغه په وزلوبه که لشرتونو هم یادونه وکره چه د بزکشی مینوالی پخپل منزونو که وهی.
منګ په ورسوالۍ کې خپل منګ بغلان ولایت کې خلک د یوال لپاره یو ځای انتخابوي او د هر ولایت د هر ورسوالۍ نه خلک راټولېږي. د یو ورځ تر بیګا پر دوام کوي. مثال سهار 10 بجې شروع کیږي تر مازیګر پورې دوام کوي. داسې څومره دوام کوي همره د خلک ګسره تشویق کیږي او همره خوند ورکوي. غواړي سي دوه ورځې سي درې ورځې سي همره هم دوام کوي. د ویزای سي ویور ل خپل میدان لري یا بیرق دا یا میدان هر چا دغه تصویر ل هغه ډیر جایزې مرکې نقد پیسې مرکې بعضی تلیفون نو ورکې بعضی دا جلکی ورته وي دا جلکی ورکې هر رقم جایزې دي مختلف یار څور کې خلک.
اوس ګرم مزاج لري نو ځکه د افغانستان په سړو سیمو کې ډیر ساتل کیږي. په بلخ کې میرویس اوتخیل چې په یاد ولایت کې د بزکشی د فدراسیون مرستیال دی وایي چې د بزکشی آسونه په غرونو کې چې سړه هوا ولري ښه روزل کیږي.
اصیل اسی ناسلی هر اس بزکشی کوی نشي چې هر اس بزکشی وکي. هغه د بزکشی آسونه ذات او تخم لري چې تخم نه ذات نه هغه آسونه په بزکشی کې نه کیږي منډی بنوي. د هغه نسلونه بازی بازی اوس هم پاتې دي. اس خو اصلا طبیعت ډیر ګرم دی، سور دی، باید هسته ډیر آزاد از فضای آزاد از ای چه هست حالت تربیه شی. پار کال که من دو میاشته ده آسونه ده خار نای باسو بیا غرطه بیایو. کچو که دسی پخار که یا پکیلی که واخو داری شاوتالا یا رشخو داری اگه خو اعمال تایی خو ده خار ده مزار ده شریف ده خار خلکو بیا آسونه ده غرطه کلی شنو واخو خوری چه ده هست زده و ناس پاک شی چه اید کوفتو هیڅ شی پکې پاتې نه شي. شخصي زه خپله څلور اسه لرم یو شل شپې یو میاشت به مې دا شنه واخه ورکړي هغه په اصطلاح درشته مونږ ورته وایي.
د وزلوبې لوبغاړي یا چاپانداز هغه کسان وي چې په یاد لوبه کې پوره مهارت ولري. له ډېر وخت تمرین وروسته دې ته چمتو کیږي چې بزکشي وکړي. په وزلوبه کې لسګونه لوبغاړي ګډون کوي. محمد فواد چې له لسو کلونو را په دې خوا چاپانداز دی وایي کله چې په دې وروستیو کې وزلوبه رسمي لوبه شوه نو ځینې بدلونونه هم پکې راغلل. د بیلګې په توګه د وزلوبې لوبغاړي باید یو رنګ جامې واغوندي. پخوا چې د وزلوبې وسیله خوسکی یا به وزه او نور حیوانات وو، لدی وروسته به پلاستیکی مصنوعی حیوانات ته ورته شوی. ځکه هر کال د افغانستان په بیلابیل ولایتو کې شاوخوا 15000 ژوي حلالېدل. دې کار د وزلوبې یا بوسکشي لګښت زیات کړی وو. تر ټولو مهمه خبر دا ده چې اسونه باید په درندو او قوي قمچینو ونوهل شي، ځکه ژوبلېږي. د وزلوبې د څرنګوالي پاکله محمد فواد وایي
دا لوبز د کول غواړي په ابتدا کې به ته اس بلری ارغا اس بې تکړه اس بې ته په دې باندې سپریږي. سهار سهار په دې باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې چې ته دغه ورتیا دې معلومه شي چې ته په دغه اس باندې ځان ټینګوي شي کني شي ټینګوي، نو ته به ډیر ته په تلاش کوشش بدې دای چې اس پوزغلای وزغلای چې ترغې ته بلد شي. دا د سینې کې چې د فتن میدان تراشه ته چپنداس کې ځان بسکشي نشي اسې کولای. ډیر تمرینات غواړي دا د یو غاټ میدان ټاکو. دې میدان کې کچېره خاوري د شان او پاشې کو یا بد سیو چمني نظر په لزوم دي د ساحه، نو دلته به خلک راټولېږي ټول اسپونه برازي ټیمونه برازي چپندازان به دريږي. هر چپنداز به خپل اسپ زینکۍ او آماده به دی لوبتي دی لوبته یا وزا یا خوسی یا دس یو ساروای پکار ده. اغه د امون چپندازان نو کوشش هم داده چې په کله پاس باندې سپاره استو، نو واړو چې د خوسی دغه داری تر ورسو چې لوب نه برنده شو.
دا چې په وزلوبه کې لوبغاړي جوب لیږي کنه د معاملې محمد فواد څخه پوښتلی دي. هغه به د همراته وایي چې څو ځلې لوبه ګټلې او څومره زیار یې کړلې.
فکر یې چې د لوبه کې ډیر تشنجي بعضې وخت سړی جوب لیږ یعنی ډیر په موږ باندې فشار راځي. واقعا څو ځلې ولیدلې مې ډیر خوښ شوی. واقعا یا د ملا لغه نه یا د نورو شیانو نه د اډوکو نه ولې دې لوبې ته ډیر داسې یو قدرت په کار دی، یعنی یو زور په کار دی چې دا لوبه مخته بوزي. تقریبا 5-6 ځلې زه برنده شوی یم، حتی په ډیرو مشکلاتو سره چې واقعا ما به ډیر احتیاط که چې عام اس پرانه اغه نشي، عوام جوبل نشم، عام بل څوک رانه خوګ نشي. زیاتره چپندازان دا کوشش کوي چې خلک ووي، اته په قمچینه سړی ووي پرې دې نه دي چې ته کاشو کې. ما به ډیر کوشش کوي چې په ډیر ترتیب او تخنیک باندې زده خوسه دایره ته ورسومه د موافقت نمره واخلم. کله چې موږ مثال پاس پاري ولوي ګو، نو داسې ورتیا دې ته په کار ده چې ته باید ځانو اداره کې. او کله ولوي دې نو ته په تلاش دی چې میدان ځانو باسي کني اسپونه راځي په تاخیږي. د غزای چې د چپندازان اسپونه دې ډیره خطرناکه ساحه ده. دلته اسپونه لنور خو په سړی راځي او په سړی باندې پخا گدي، نو تاسو فکر کوئ چې د اسپو لاندې ولیدلې اوسېږي او دا ټول اسپونه په تاو خيږي، نو ته به څنګه ژوندۍ اوسې؟ وخت چې له اسپ نه ولوي دي نو ځان به ګوخه کوي.
روزو دي چې د وزلوبي اس باید کوم خصوصیات ولري؟ دوه بیا کلن ملنګ جان وایي چې لډیر بخاری سي اسونه ساتي. دغه په وینا د بسکشي اس باید مناسب او ښکلی اندام ولري.
هغه اس تعلیم غواړي، بغیر د تعلیم نه کیږي. هغه به تعلیم کوي، هغه ته به ورور وګوره منډې ورکوي، هغه به خوله کوي، هغه به ساتي، هغه ته به قسمه قسم واښه ورکوي او مغسې مواد به ورته ورکوي لکه اوربشه واخلي. په اوربشه باندې اس خیټه نه کوي، مطلب هغه چنګ وي، منډې ته جوړ وي، زور ته جوړ وي، طاقتور وي که نه. نو هغه ته ښه خوراک پکار دی لکه هګۍ غوړي. دا سوچه غوړي به مونږ ورته ورکول، دا هګۍ به مونږ ورته ورکول. ما پخپله باندې ډېر اسونه ساتلي دي. خو یو قسم اسونه دي بار پر خلک وړي، یو قسم اسونه دي چې هغه خاص سوارلی پې کوي. دغه د بوسکشۍ نو بیا جدا اسونه دي. دغه هر ټیمې چې را اخلاص کړي دا به خرخره کوي، ده ته به خاوره پیدا کوي چې دا پکې ورغړېږي. دا چې کله ورغړېږي د ده ټوله ستومانی ختمه شي. بیا په دې و کې دا نر او ماده اسونه چې کوم دي، نر ښه باډي لري، په دې پشت کې ډیر برابر وي، خو په منډه کې په ځغلولو کې ښځې اس پې کامیابې دي. او په ده کې داسې آسان شته دی چې هغه داسې ساتل شوي وي چې ته به نه هغه لغتې وهي، هغه خولې لګوي.
د بسکشي د وزې خوسکي هم هغې وسیلې په هکله چې لوبه ورباندې کېږي ملنګ جان وایي
یعنی ډیره وزمینه هم نه وي چې تبن چې اسم کوږ نه کي او دی مطلب ونه غورځي. دا باید دومره سپکه وي چې څلور منه درې منه، مطلب د دوه منه نه کمه نه او داسې د پنځو منو نه پورته نه. دا یو انسان کولی شي چې راجیږي او هغه نو بیا چې راجیږي بیا دا بسکشان یې دې پښې نه لاندې کې بې تي څوک نه شي اخیستلی تر څو چې هغه میدان ته ورسي. دا به لالی خصي په الله اکبر سره په هغه طریقې د مسلمانۍ سره بس دا هلته واچوي. نو که بیا د خوراک وخو چا خوړله وي خوري کنې هغه د اسونو د پښو سره وشکیږي را وشکیږي ختم شي. بیا چې په هغه غوښه کې کومه پات شي هغه حلاله ده، هېڅ پروا نه کوي.
دا وه ژوند په شیبو کې خپرونه تربیه ښې چارې.
وګړه چې منصور غونډه پدارشي دار پسل مرګ نخل می ودارشي هر غیا چې وکمالتا ورسیږي سروز زمکی و تا کزکان گل سار شی غفلت هیچ مناسب نده دست پین گریو صبح دم که وانات هموی بیدار شی خزانا پس خوات سر زیادی گی دکوهی و بچی و کاغی بیسیار شی مڑی داد وگی گیدی مشکل ندی مڑی داد وگی استرگو مشکل کار شی کم خوراک سڑی نزدی کفریخ تو تا هر سڑی چی بیسیار خور شی بیسیار خوار شی لکڈا سے رنگ لجدائے نا زمادار شی درحمان دا پوچھ گوئی چھ پکار ندا عاشقی